په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. نوریاس نوریم او د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو هرکلی کوم. هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسې په غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، د هغه موضوع ده چې په دې خبرونه کې په راپورونو مرکو او دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې په یو ګردي میز کې څېړو. خو مخې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. د ننګرهار والی وی افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړی چې د بهرانیانو لملاتړ پرته هم د هیواد ساتنه کولای سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر و مسکو به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د افغانستان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د 25 هیوادونو او ځینو سازمانونو استازي برخه لري. محمد اشرف غنی له وسلوال طالبانو هم مشخصي غوښتنې وکړي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز کته کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځي شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
د کابل د پروسې اوله غونډه په غبرګولیا جوزا میاشت په کابل کې جوړه شوې وه. د ورزګان چارواکي وایي هڅه کوي هغه دیش کسان چې وسلولو طالبانو برمته کړي خوشي کړي. د دوی په خبره دغه کسان پرونه وخت د ورزګان کندهار پر لوی لار د وسلولو لخوا له موټرو کښته کړی سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. د امنیت امیر عبدالقیوم عمری نن ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کوي دغه کسان د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي کړي.
وارو چې دا خلک په ځینې بلاد مخالفت او خبرې وکړي چې دا ملکی خلک څه تکلیف دي، دا ځات خلک دي، ملکی خلک دي، دا باید تر خوشي کې د والي صدر برابرۍ لاندې د کومونو د مشرانو سره خبرې کړي دي.
د اورزګان د والي وایي دوست محمد نایاب وایي معلومه نه ده د برم تصیب کسان څوک دی او د سل لپاره وسلولو لزان سره بيولي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار او کونړ کې داعش ډله ځپل سوي او مرکزونه یې ویجاړ کړی سوي دي.
د افغانستان وسلوال پوځ نه تنها چې د کونړ په ولایت کې په ټول افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو مخه نیسي او هغوی ځپي. موږ په کونړ کې مې یوه پلی لیوال لرو، هغوی موږ هر وخت کولی شو بار ځای کې عملیات وکړو. کچېرې داسې تحرکات هغوی اجرا کړي، موږ یې د لمنځه وړلو لپاره آماده یو.
تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا ځینې غړیو په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. د ننګرهار والي وایي افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې د بهرنیانو له ملاتړ پرته هم د هیواد ساتنه کولای سي. محمد ګلاب منګل دا خبره نن په جلال آباد کې د سرتیری د ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. هغه وویل په 2012 میلادي کال کې چې کله اکثریت بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل، ګمان کېدی چې افغان ځواکونه به د امنیت د ټینګښت توان ونه لري.
خو زمونږ وسلوالو ځواکونو په عمل کې ثابته کړ چې مونږ کولای شو د خپل عزت منې پاکي او سپیشل خاورې دفاع او ساتنه وکړو.
د کاب یاهود میاشتې نهمه د سرتیری د ورځې په توګه له کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځل کیږي. د جوزجان امنیتي مسؤولان وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 غړي وژل سوي. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه تر هغو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې د ده په وینا تروریستي خطر له منځه تللی نه وي. سرګی لاوروف دا خبره نن په جنیب کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وکړه. دا په اصل کې ده چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې پلازمینه دمشق ته نږدې د سوریې د دولتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله په نړیواله سطحه اعتراضونه سوي دي. د غوطې په ختیځ کې بمباري د سوریې په کلنه کورنی جګړه کې تر ټولو شدیده ګڼل سوی ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې شمالي کوریا د میزایل متخصصان او ځینې داسې وسایل سوریې ته لیږلي چې د کیمیاوي وسلو په تولید کې ورڅخه استفاده کیدلی سي. په پرونیو راپورونو کې ویل سوي چې د ملګرو ملتونو متخصصانو له 2012 څخه تر 2018 میلادي کال پورې تر 40 دې ته ورته انتقالات تثبیت کړي چې مخکې راپور نه و ورکول سوی. ویل سوي چې دغه مواد په غیر قانوني ډول سوریې ته لیږل سوي. د ملګرو ملتونو یو ناخبر سوی راپور چې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سره د شمالي کوریا رعایت څېړي وایي د ملګری ملتونو غړیو هیوادونو د سوریې د کیمیاوي وسلو او میزایلو په تاسیساتو کې د شمالي کوریا تخنیکي ماهران لیدلې دي. د کرملین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف خپلوانو او ملاتړو د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې هغه پلازا رسمن افتتاح کړ چې د په نوم ده. دغه کسان د نیمتسوف د وژنې د دریم کال په مناسبت راغونډ سوي وه. د روسیې دغه سیاسي مخالف درې کاله مخکې په مسکو کې ووژل سو. د دې پلازا د نومونې لپاره د روسیې د سفارت مخې ته موقعیت لري. دغه مراسم په روسیې، امریکا او نورو ځایونو کې د نیمتسوف د قدردانۍ د هڅو په لړ کې جوړ سوي وه. او د سویس په جنب کې د ملګرو ملتونو د ادارې مخې ته مظاهره چند راغونډ سوي. وی دوی د ایران د عدلی وزیر پر وینا اعتراض لري چې له بشري حقوقو د سرغړونو لکبله د اروپایي ټولنې له خوا وربندې بندیزونه لګول سوي دي. ځینې ډیپلوماټان د وینا پر مهال د اعتراض په ډول له سالون څخه ووتل. علي رضا اوایي پرونه وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وینا وکړه او پر هغه څه انتقاد وکړ چې د په ملګرو ملتونو کې ډارونکي نیمګړتیاوي وبللې. اوایي غربي قدرتونو تورن کړل چې د سیاسي اهدافو په خاطر د بشري حقوقو له موضوع استفاده کوي.
له سلام محمد صالح مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاته خبرونه کې اوري چې هغه څه چې تم کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسی په غونډه کې طالبانو ته لقید شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز پرسمیت و پیشندل شي.
طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د دغه نوي وړاندیز توپیر له مخکنی سره پڅ کړي.
فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره یو چارچوب وځ کړ.
د کابل خاریان د کابل د پروسی د غونډې په اړه څه وایي؟
مونږ تاسو سلام د مسلمان یو کې خپل خاور راشه حکومت سره مذاکرات وکړو، کې خپل وطن جوړ کړو، خپل وطن آباد کړو.
تخبرونه په دوهمه نیمه کې هم د کابل د غونډې پاړه یو ګردی میز لرو.
د افغانستان د سولې راوستنه د افغانستان خلکو ته، افغانانو ته د حکومت مسولیت وو
چې غیر از رسیدن به سول ما دیگر راهی نداریم. جنگ را 17 سال آزموده ایم.
ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. مهم موضوع هم د کابل د پروسی ان دوهمه غونډه ده چې په دې ښار کې روانه ده. د شاوخوا 15 هیوادونو او څو نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې ګډون لري او اوس هم غونډه روانه ده. هغه چې تمه کې د افغان ولسمشر د کابل د پروسی په غونډه کې طالبان ته د شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر اشرف غنی ویل که طالبان سوله وکړي دغه ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي. دغه راز اشرف غنی طالبانو ته د سولې پر وړاندیز سربیره نړیواله ټولنې او پاکستان ته هم مهم او واضح وړاندیزونه درلودل. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پر دې سپری رپورټ لري.
پخوا هم طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې وړاندیزونه شوي، خو دا لومړی وار دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو وړاندیز کوي. ښاغلي غنی د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه وړاندې کړه. د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل له طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیواله اجماع، د طالبانو د زندانیانو آزادول او هغه طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت تامینول دغه وسلوالې ډلې ته د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د طرحې مهم ټکی دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپېژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد تاکنو ته لاره هواره شي.
د افغان حکومت د نوې طرحې له مخې که طالبان سولې ته حاضر شي، د قانوني چوکاټ له مخې دا ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم راوستل شي. له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت په طرحه کې دا هم راغلي چې له دغې ډلې سره په هر ځای کې د خبرو د پیل امکان شته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل په ناسته کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغان سولې له دغه وړاندیز ملاتړ وکړي. ښاغلي غنی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان حاضر دی تېرې ترخې تجربې هیرې او له پاکستان افغانستان سره د خبرو وړیکو نوې باب پرانیزي. افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کوي چې یادې ډلې تل افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. طالبانو په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دوه ځلې له امریکا سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی، خو تیره ورځ د افغان ولسمشر د دفتر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري کابل کې وی خبري ناستې ته وویل که طالبان افغانان وي نو له افغان حکومت سره دې سوله وکړي. له دې ټولو سره سره د انډونیزیا د جمهور رئیس ماوین یوسف کالا چې د کابل د پروسې په ناسته کې ګډون کړی و، د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلي کالا وویل چې انډونیزیا د افغان حکومت په غوښتنه راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیې علماو د کنفرانس کوربهتوب کوي. د وی مونږ د علماو د کنفرانس د جوړېدو په اړه د افغان حکومت له غوښتنې هرکلی کوو او آماده یو چې دغه کنفرانس کوربهتوب وکړو. انډونیزیا باور لري چې د علماو کنفرانس په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته کولی شي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین دباني د کابل پروسې په ناسته کې وویل چې یاد ناسته د طالبانو په ګډون د ټولو لپاره ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. د سیاسي چارو کارپوه سید انتظار خادم وایي که څه هم له طالبانو سره سوله د افغانانو لپاره ښه زیری دی، خو وایي له کومه چې په افغانستان کې ګڼې وسلوالې ډلې او استخباراتي کړۍ فعاله دي، نو د بشپړې سولې د امکان ټینګښت ښایي ډېر وخت ونیسي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د ولسمشر اشرف غني خبرو د هغه تر پخواني دریځ ډېر توپیر درلود. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې د خبرو، د جګړې د بندېدو او نورو اړوندو برخو په اړه څو مشخص وړاندیزونه وړاندې کړل. له ښاغلي خادم سره زما همکار صفي الله ستانک زیمه راکړه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غني وړاندیزونه په کومو برخو کې له پخوانیو سره ډېر توپیر درلود؟
کله چې ولسمشر غني خبرې کولې په هغه کې د پخوا په تله باندې حقانیت او رښتینولي تر سترګو کېده، علاوه پر دې باندې د قاطعیت مسله او د عملګرا اړخ مسله تر دې حده پورې دارنګ زیات و. زه ورته خوشبین یم. متاسفانه چې پخوا یې داسې خبرې کولې چې هغه د نړیوالو قضایاو حتی اقل د افغانستان د کانټیکس سره برابرې نه وي. مثلا که موږ د دې خبرې راواخلو، کله چې پارلمان ته کولی چې ویل چې په ځلیر څلور میاشتو کې باید طالبان صلحې ته راشي که نه موږ به یې په وړاندې باندې جګړه وکړو، هغه وخت دا خبرې ډېره دغه د منطق مالګه پکې ډېره نه وه. ولې کله چې اوس دا خبرې زه ورما فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د صلحې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره چې دواړه مختلفې اصلاحات دي دغه د راتګ لپاره یو چارسو وګزه کړ. زه باور لرم چې د افغانستان جګړه درې اړخ لري. یو په افغانستان کې هغه وږی ولس دی یا هغه ځوانان دي چې کار ورته نشته دی او په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې د جګړو لیکو ته ځي او د افغانستان ولس ته او د افغانستان حکومت ته ستونزه پیښي. دویم، د سیمې د هېوادونو هغه ناسم استراتیجي ده چې د افغانستان په جګړه کې خپله ګټه ویني. او دریم، د نړیوالې ټولنې عدم قاطعیت دی چې تر اوسه پورې لا جګړه همدغه مبهمه او مبهومه او ویرونکې روانه ده. دوی هر اړخ ته اصلا وړاندیز درلود. ولې دوه خبرې باید سره جلا کړو. یوه تیوري ده، یو عمل دی. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کورني نظام کې، په کورني جوړښت کې د دغه هیلو ارمانونو د تفر کېدو په خاطر باندې یو توحید نظر رامنځته نه شي، تلفیق د اعمال رامنځته نه شي، فکر کوم چې یوازې خبرې به پاتې شي. ولې اوس مرحله دې ته رسېدلې چې طالب لوری به څه کوي؟
طالب لوري خپل دریځ روښانه کړی د څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیک استولی دی او له هغوی سره یې د سولې خبرو په خاطر لیوالتیا ښودلې ده. څه فکر کوئ چې اوس به دریځ بیرته رابدل شي که څنګه؟ په هماغه پخواني دریځ به پاتې وي او له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي؟
کله چې موږ د سولې خبره مطرح کوو، د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ او د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ، خاص کر امریکایي په راس کې ده، دا دواړه اړخونه سره مطرح کېږي. طالبان باید په دې باندې وپوهېږي چې دوی په امریکا کې د ټرمپ غوندې یو سړي سره مخامخ دي چې د ډېرې حده پورې دریځ د نورو عامو انسانانو په اصله باندې بدل دی. هغه خبره خپله واضحه کړې ده. سره دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریځ لږ نرم دی د ټرمپ په نسبت باندې، ولې نور باید طالبان پوه شي چې په تمام معنا باندې اوس د افغانستان د حکومت په خبرو کې انعطاف موجود دی، اعتدال موجود دی. په اساسي قانون کې د تغییر د راتګ دپاره لومړی ځل زه د ولسمشر دا خبره اورم. په عین وخت کې د طالبانو د جوړښت یو سیاسي جوړښت په هیڅ باندې منل دا هر هغه څه دي چې د صلح د راتګ لپاره یا د اطلاعي خبرو لپاره لار هواري.
د سیاسي او نړیوالو چارو کار په انتظار خادمو چې د کابل د پروسې د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه نظر څرګندو.
ما به جلسه امیدوار هستم اما به باور هستم که نمیشد معجزه از این جلسه خود
هغه طالبان چې افغانان دي د افغانستان حکومت له هغوی سره سوله کوي، نور د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ تراګر خو دلته هیڅ ډول حق نه لري.
د کابل پروسې د غونډې او د غراز طالبان ته د سولې د وړاندیزونو په اړه د خبرونې په دوهم نیمای کې یو بحث لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل پروسې د دوهمې غونډې په اړه د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان دغه غونډه د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې لپاره مهمه بولي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د تروریزم له منځه وړل ټوله نړۍ آرامولی شي. په عین حال کې یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان د کابل پروسې دوهمې غونډې ته هیله مندي ښیي او وایي چې دغه غونډه به د تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه یوه اجماع رامنځته کړي. د ازادي رادیو خبريال واصل وصال پر رپورت لري.
د کابل پروسې دوی میناستي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او په سیمه کې د تروریزم د منځړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د مشران جرګې د ریپلای وایي د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او د کابل پروسې دوه مناسته کول شي په دې تړاو ګټور واقع شي. د جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او د تروریزم نابودولو لپاره پراخو نړیوالو همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي. دوی زما په ان تر ټولو مهمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو په مشرۍ د اروپایي او یو شمېر نورو اغیز لرونکو هیوادونو ترمنځ یو نړیواله همغږي رامنځته شي. سو د توریزم سره د مبارزې په برخه کې چې ټوله نړۍ ګواښي په همغږي سره اقدامات وشي. د کابل پروسې دوهمه ناسته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ترسره شوه. افغان چارواکو ویلي چې په دغه ناسته کې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. لدی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلیو چې د سولې بهیر او د توریزم سره مبارزه د دغې ناستې اصلي ایجنډا جوړوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه صفیه صدیقي دغه ناسته د سیمې د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره مهمه بولي او هیله مندي ښیي چې دغه ناسته به ښې پایلې ولري.
داسې یو ناسته په سیاسي لحاظ او د امنیت په راوړلو او د سولې په ټینګښت کې دا د افغانستان لپاره د ژوند حیثیت لري، د خلکو د ژوند سیاسي او ټولنیز حیثیت ټینګښت لپاره زه په ډېره خسترګه ورته ګورم.
د کابل پروسې لومړی ناسته د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په پلازمینه کابل کې ترسره شوې وه چې پکې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد دې مسلې ته په اشاره سره چې په افغانستان کې له طالبانو سربیره شل تروریستي ډلې فعالیت کوي وایي چې د تروریزم پر وړاندې ګډه همغږي مهمه ده.
کم بینالمللی ترهګر چې افغانستان ترهګري خپل هیوادو کې مشکل لري، راغلي دلته افغانان وزني او دوی مخه غواړي چې په نړۍ کې ترهګري پراخه کړي. د سیمې هیوادونه او دا کم هیوادونه چې په دې کانفرنسو کې اشتراک کړی دی دا مرسته وکړي د افغانستان د ولسونو سره، بدون شکه چې به هم په افغانستان کې صلح راسي او هم به نړۍ ته دا خطرونه راکم شي.
که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر ځای د دوهم ځل لپاره د امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغې ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی. د افغانستان د سولې شورا هم هیله مندي ښودلې چې د افغان حکومت وروستۍ هڅې په ځانګړې توګه د کابل پروسې دویمه ناسته کولی شي د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لار پرانیزي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د سولې د نوي وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم هڅه کوو چې د طالبانو له ویندویانو سره تماس ونیسو او که چیرې هغوی هم په دې اړه بیانونه خپروي د هغوی له دریځه مو حتما خبره وو. خو پرون وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د سولې خبرې کوي خو نه د افغانستان له حکومت سره بلکې له امریکا سره دا خبرې کوي او واشنګټن ته هم پکار ده چې په قطر کې د دوی سیاسي دفتر سره مستقیم خبرې امپایل کړي. د کابل خاریان هم د پدې خار کې د کابل پروسې دوهمې غونډې ته هیلمندی خي او وای چې دغه غونډه به په افغانستان کې د جګړو او د وینو تویدو په مخنیوي کې مسره تمام شي.
د افغانستان طالبانو ته خدا زمونږ ویان د چراز شي کې دیني خبرې دی وکي بل لار نسته ده او دا ټول د مونږ د افغانستان دی د مونږ کور دی افغانستان ته به تراسي کینه او د نورو مملکتو طالبان چې دی همسایه مملکتونه دی هغه خپل منافع ګوري مونږ باید خپل افغانستان ته متحد وسیږو او را د شي خپل افغانستان ته خبرې دی وکي چې دین څه مشکل دی سر دولت سره دی حال کی مونږ نور څه نه غواړو خالي افغانستان کې آرامي غواړو خدای دې آرامي راولي.
نوم می مولای لال محمد دا او د پروان ولایت د کوشافی د ولسوالی اوسیدونکو یم. ټول محترم او افغانان ته بل خصوص بیا طالبانو ته او نور هغه مخالفینو ته چې په دغه سپونه کې د دولت په مخالفت کې ولاړو جنگيږي هغه ته د همیشنۍ صلح دعوت ورکوم چې راشي او نور د افغانانو وینې ته اول بنشي او په افغانستان کې یو صلح آمیز قانون قائم شي او نور دغه جنگونو او جګړو نه هیڅ نه کیږي. افغانستان همیشه صلح ته ضرورت لري. یو عام سړی کار تروانی هغه بیګا ته د ځان لپاره د اولاد لپاره یو مای ډوډۍ پیدا کول غواړي نو هغه بیچاره په دې تمه باندې رواني شي بیګا ته د خپل اولاد لپاره یو نوړی ډوډۍ پیدا کما او هغه خپل اولاد تراوړم د هغه بیچاره بیګا ته مړ کور دراشي.
ما ته دا طالبان ته دا پیغام مشته که تر څه وخت پورې د افغانستان وینه تر څه وخت پورې تویږي مونږ تاسو الحمدلله مسلمان یو که خپل خاوره راشه حکومت سره مذاکرات وکړو که خپل وطن جوړ کړو خپل وطن آباد کړو تر څه وخت پورې مسلمانان ختمیږي. سه اشرف غنی دی سه رئیس دی طالبان دی باید یو موټی شي یو خپل خاوره وساتي.
د کابل د څوتنو خاریانو نظرونه مو د کابل د سولې د کابل د پروسې د غونډې او وسلوالو طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیزونو په اړه واورېدل. تاسو چې نوي له موږ سره یو ځای کیږئ د یادونې وړ بولو چې د کابل د پروسې غونډه چې د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی اوس هم روانه ده. دې غونډې ته افغان ولسمشر په پرانستون کې وینا کې هغه څه چې تمه کې ده وسلوالو طالبانو ته مشخص وړاندیزونه درلودل. یو ځل بیا د دغو وړاندیزونو مهم ټکي له مهمو ټکو مو خبرو. د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او خپل دفتر پرانستلی شي. اوربن به ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوالو له تورو لستونو لرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. اشرف غنی دغه راز وویل حتی دې ته هم آماده دی چې د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وشي. په خویاني جنګیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته به درناوی کوي. البته افغان ولسمشر وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره حکومت هیڅ له مخکینی شرط نه لري. دغه وړاندیزونه د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو له غوښتنو سره څومره اړخ لګوي؟ هغه چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خبری رسنیو او د غرض خبر پانو له پترس کې غوښتنې کړې او مطرح کړې دي. وسلوال طالبان چې د افغانستان د دولت د جګړې مهم لوری دی دغه دولت په رسمیت نه پیژني او تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې او ویلي دي چې که د سولې خبرې کوي هغه به له امریکا سره وي نه د افغانستان له حکومت سره. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د خبرو لپاره مهم شرط بولي. د افغانستان اساسي قانون نه مني. په افغانستان کې په خپل تفسیر د اسلامي نظام د ټینګښت غوښتونکي دي. د هغه څه د چې د افغانستان د حکومت مشران من جمله اشرف غنی او نور ټول په دې ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی نظام یا د افغانستان اساسي قانون د اسلام پر اساس جوړ شوی دی. له دې مخکې وسلوالو طالبانو ته د سولې په وړاندیزونو کې د افغانستان د حکومت اساسي غوښتنې څه وې؟ طالبان د جګړو لاس واخلي، وسله د پر ځمکه کېږدي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د اړیکې پرې کړي. د افغانستان اساسي قانون دې ومني. په افغانستان کې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په دې هېواد کې د ښځو د حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د لاسته راوړنو درناوی وکړي. دا موضوع چې وسلوالو طالبان وسلوالو طالبان ته د سولې هغه وړاندیزونه چې تر ډیره تمه کیده نن وشو. دا موضوع هغه موضوع چې موږ مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې هم له تاسو سره وڅېړله او ستاسو نظرونه مو هم په دې برخه کې واخیستل. د څو تنو نظرونه بل ته واورو.
فکر کوم دا کانفرنس به هم خاصه نتیجه ورنه کی او د افغانستان پر حالات باندې به خاص تاثیر ونه کی، ځکه چې تاسو شایدان چې په تیر اولس کلونو کې تقریبا یو سل درویش کانفرنسونه او سفرونه شاوخوا د افغانستان د لوړپور چارواکو د سوي ځینو ملکو ته حکم غټه نه ده کړی. د دې پر ځای چې ولسمشر غنی په طالبان ته وړاندیز د سولې وکړي، د دې پر ځای باید امریکا د پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي، ځکه چې سرچینه معلومه ده.
ایلم د طالبانو نه داده چې دا ماخرینه پیشنهاد دی، د افغانانو خیر پکې دی، د دوم عزت پکې دی، قبول کاوی معنی
طالبان باید افغان حکومت سره خبرې سوله وکړي او په اصلي جوړ کې پاکستان سره زمونږ ده او پاکستان سره زمونږ اصلي دشمن دی او دا ټول وړاندې چې زمونږ پاکستان کې خلک هم وژنو، ماشومان هم وژنو، ټول کارونه چې دا پاکستان په لاس کې دي. اصلي
ما خپل په نظر باندې خو رئیس جمهور صاحب ډېر ښه پیشنهاد کړی دی، هغه څوک چې افغانستان خرابې نه غواړي، د افغانستان خلک وژل نه غواړي، قتل کتار ونه غواړي، نو باید سوله وکړي. داسې ښه پیشنهاد او داسې نه دی په ګټه پیشنهاد یې ورته کړی دی چې بازار نه جوړي. نو نه د دې خوښه ده چې سوله وکړي، د افغانستان خلک به قرار کړي، افغانستان به پر قرار کړي چې د افغانستان غم اخیستی دی، نو سوله جوړ کړي.
زده خو سوله یې د میدان یو سره نه تاسو په تماس کې کوبا چې دا اشرف غنی کوبا غاړي دا مونږ ته دی وو ډیر خپل کیسه ته غاړي دی کچری تریبونی منی دی وطن زړه بدیږي په ضرورت زړه بدیږي په افغانان زړه بدیږي دا سر په سلو کې صحیح کیسه دی کچری دوی منی وې منی کړي منی هغه دې په خپل دی ګرځي دغه نه دی مخ شو یو
او پاکستان لري ته باندې څه باندې طالبان کار نه دی افغانستان سره یو خبرې ګر پاکستان
کلم وینه په وینه باندې نه پرول کیږي کاسو غواړي وینه پاک کینو غړي پوبو وینځل شي نو وبو مطلب صلح ده اصل کار نور د افغانانو جنگي نو دا خو به اخرم صلح ته کینی خو دې صلحونه کی غنا د دوی سرنوش بداسي لکنن سي سوریا ده نو زما په خپل نظر خاغلی اشرف غنی خو دا غور کړی خاب چن ور کړی خو دی مقابل لوري یو ډله خو نه ده چې ته یو ډله راولي صلح ته کینای زما پان په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې چې دوی شتون لري د غیس می خلک امغه کم مشان دی سپینګری دی غو سره خبرې وشي هغه ډایرک امغه ولسوالۍ یا امغه ولایت هغه مخالفونو سره اړیکی ونیسي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کابل د پروسې د غونډې او طالبانو ته د سولې د وړاندیزونو په اړه یو بحث لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. وروسته له هغې چې د ایران د عدلي وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وینا وکړه، د غونډې بهر ځینې اعتراض کوونکي په جنیوا کې راټول شوي. والي رضا وایي چې دغه وینا کړې ده نوموړی په خپله په ایران د اروپایي اتحادیې لخوا په ایران کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. پرې به ظاهر ته به وښو.
د ایران د عدلی وزیر علی رضا اوایی چې په خپل د اروپای ټولنې لخوا د بشري حقوقو په سرغړونه تورندي، د فبروري په 28 نیټه نه وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې لویدیت قدرتونو تورن کړل چې د بشري حقوقو څخه په خپل ګټه کار اخلي. او وی ویل دغه کسان چې په خپل ځانونه د بشري حقوقو اتلان جوړ کړی دي، د ګوتی په څنډلو په غیر عادلانه او پراختول نور د بشري حقوقو په سرغړونه تورنوي. په داسې حال کې چې د دوی د نفوس ډیره برخه په ځانګړي ډول تور پوستي، کډوال، بهرنیان او په خپل اصلي اتباعي د دوی تر نظر لاندې په ناوړه ډول د بشري حقوقو له سرغړونو ځورېږي. په دې شورا کې د هغه حضور له دغه مقره د باندې اعتراضونه راپورته کړل چې له 300 پورې اعتراض کوونکو د بیرغونو پر پولیسو سره شعارونه ورکول چې اوایي دی ونیول سي. دغه اعتراض کوونکو په یو انتقادي حرکت سره له خپل بوټان یو هرم جوړ کړ چې شی په 1998 کال کې د شاغلي اوایي ترڅار لاندې سیاسي بندیان په ډله ییز توګه ووژل شول. اوایي شای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کلنی شورا له شاوخوا سلو وینا کوونکو څخه تر ټولو جنجالي وینا کوونکو کایو. مخکې تر دې چې د ایران د عدلي وزیر وینا پای ته ورسوي، یو شمیر ډیپلوماټان په دې شورا کې د هغه د حضور په اعتراض لغونډي وتل. کله چې تر غونډي وروسته خبريالانو د هغه د انتقادونو په اړه پوښتنه ترې وکړه، اوایي لا ځواب ورکولو ډاډ وکړه. د رواني ونی په سر کې په ملګر ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر دغه شورا انتقاد کړی و چې ولې د غیرانی چارواکي ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړې و. او ای په خپل وینا کې د امریکا په ملاتړ د عرب ائتلاف لخوا د یمن د محاصرې په اړه هم انتقاد وکړ او هغه د حوثی یاغیانو په وړاندې یو ناوړه جګړه وبلله. ملګر ملتونو اټکل کوي چې څه باندې لس تر کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا و د شمه کلنې غونډه و. په دې شورا کې د شورا وڅلويخت البته د شورا وڅلويخت غړي لري. افغانستان هم د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړي توپ تر لاسه کړی. د دریو کلو لپاره د 2000 کال انترپای د حکومت اجرایي رئیس هم ورن مورز د شورا ته وینا وکړه. په همدې سره د خبرونو دوهمه نیمه ته ورسېدو او اوس به سالم مسالې ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوري.
د افغانستان ولسمشر ویواسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د ننګرهار والی وی افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې د بهرنیو لملاتړ پرته هم د هیواد ساتنه کولای سي. محمد ګلاب منګل دا خبره په جلال آباد کې نن د سرتیری د ورځې په مناسبت جوړې شوی غونډې ته وکړه. د اورزګان ولایت چارواکي وی هڅه کوي هغه 10 کسان چې وسلوالو طالبانو برام تکړی خوشی کړی. دوی په خبره دغه کسان پرونه وخت د اورزګان کندهار پر لوی لار د وسلوالو لخوا له موټر کښته کړی سی او نامعلوم ځای ته بيول سی وی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای مسکو به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه تر هغه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې د پوینا تروریستي خطر لمنځه للی نه وي. د کرملین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسو خپلوان ملاتړ د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې هغه پلازا رسمن افتتاح کړ چې د په نوم ده. او د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د ادارې مخې ته مظاهرات چیان راغونډ سیوی. دوی د ایران د عدلیې د وزیر پر وینا اعتراض لري چې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د اروپایي ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول سوي دي.
اوس هم وصل وسال اقتصادي سپورتي وبخې خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام غوروي پړاو سیالۍ په یو تمریناتي لوبه کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا ویسټ انډیز وګټله او افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې که څه هم ښه پیل نه درلود او په اتیا منډو یا تلو غاړې سوځېدلې وو، خو د ګلبدین نایب او سمیولا شینواري ښې ملګرتیا په 15 اورونو کې د افغان لوبډلې منډې 103 ته ورسولې. دا چې د لوبې په منځ کې باران وشو نو د کرکټ د نړیوالې شورا د قوانینو له مخې ویسټ انډیز لوبډلې ته په 15 اورونو کې د 103 منډو هدف ورکړل شو. ویسټ انډیز لوبغاړو که څه هم خپیر درلود، خو وروسته افغان توپچوونکو په ښې توپچونې د لوبې اړخ بدل کړ او ټوله ویسټ انډیز لوبډلې په 103 منډو له میدانه بهر او لوبې د 150 منډو په توپیر وګټله. دولت زردان چې په دغه لوبه کې سر په سر 3 وکټې واخیستې او هیټریک یې وکړ، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. او په کابل کې د یو ملت یو غږ په نوم د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال سیالۍ نیمه پای لوبو پړاو ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 2 میاشتې وړاندې د 12 دولتي ادارو د فوټبال لوبغاړو ترمنځ پیل شوې چې د افغانستان بانک، د مشرانو جرګې او د مالي وزارت د خزانې او بودیجې ریاستونو نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړه. په نیمه پای لوبو کې چې ټکر شوې د راتلونکي جمعې پورې سرسره شي، د افغانستان بانک لوبډله به د مشرانو جرګې او د مالي وزارت د خزانې ریاست لوبډله به د دغه وزارت د بودیجې ریاست لوبډلې سره مخامخ شي. د دغه سیالیو هدف د دولتي ادارو د کارکوونکو ترمنځ همغږي او ملت ته د یووالي پیغام ورکول دي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې مازدیګر 4:40 کېدونکې دي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، دوهمه برخه مو هم بحث ته ځانګړې شوې. بحث هم د کابل د پروسې د دوهمې غونډې پر موضوع څرخي. مخکې مو واورېدل چې افغان ولسمشر طالبانو ته مشخص وړاندیزونه وړاندې کړل. دا بحث په کابل کې د ازادي رادیو خبریالانو حدیث پردیس او نصرت پارسا کړی. په بحث کې هم د ولسمشر مرستیال ویان، دوا خان مینپال او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ته بلنه ورکړې ده.
لکه څنګه چې خبر یاستې، د کابل پروسې ناسته نن په کابل کې رسمن پیل شوه. په دغه ناسته کې د افغان سولې پر اړه باندې افغان ولسمشر مهم خبرې درلودي. د چې دغه ناسته څومره اهمیت لري او څومره کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګ سره مرسته وکړي په دې رابطه باندې نن دوه قدرمل ملمانو سټډیو ته رابللې دي. ملمانو د افغان ولسمشر مرسیال وایند واخان مینا پال او په پاکستان کې په خانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی دی. قدرمن ملمنو ستړي مشیخ پرون تخرب
ډیر زیات مونږ
مینا پال سه مهرباني وکړي د کابل پروسې ناست پر اړه باندې هغه انتظار چې موجود کته موس په یو څل وخت وړاندې وي خو څومره بریالي و تر اوسه خوري
ډیر زیات مننه. سلامونه درانه استاد تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د سولې یو ډیره واضح طرح وړاندې کړل او یو د سولې ځغې وکړ پر طالبان باندې له نورو ځغونو سره متفاوت ځغې وکړي ځکه د لومړي ځل لپاره د افغانستان حکومت هغه کسان چې سولې ته راځي د هغوی لپاره بې قید و شرطه سولې لپاره د مذاکراتو غوښتنه وکړله. دې ځغ نور د جګړې د دوام شرعي او قانوني موارد په ګوته کړل چې نور جګړه په صورت باندې شرعي او قانوني جواز نه لري. د افغانستان د سولې راوستنه د افغانستان خلکو ته افغانانو ته د حکومت مسولیت وو. د سولې غوښتنه د افغانستان د خلکو ژغ دی. د افغانستان حکومت د سولې د عالی شورا سره یو ځای په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره د افغانستان له مختلفو خلکو سره ډلو سره احزابو سره مطبوعاتو سره مدني ټولنو سره د ښځو له ټولنو سره له دې ټولو سره یو اجماع ته ورسېده. اجماع د سولې غوښتنه.
مینپال سیب اجازه راکې تاسو صبر تر اعظم قدرمن اوریدونکو په بحث کې زما همکار نسد پارسام را سره دی چې په همدې موضوع به سر خپل بحث ته ادامه ورکو. سیدی صاحب مخکله دی چې تاسو پوښتنه مطرح کوم د مینپال سیب خبرم تاسو اوریدي او افغان ولسمشرم نن ظاهرا د نورو پخوانی وړاندیزونو په پرتل واضح ټکی درلودل. تاسو ته د ولسمشر وینا یو یا د سولې وړاندیز د څومره نوې وو څومره امید ورکوند؟
مننه کوم. ما د ولسمشر وینا می واوریدل هغه مر چې حکومت د دې ناست نه تمل لري او تعداد افغانان هم تمل لري چې بل اخره د دغه جګړې باید پای ټکی کیږي. اما زما باور دا ده چې جنگ یواز افغانی نه دی، یعنی جنگ د طالبانو او افغانانو په منځ کې نه دی. جنگ افغانی دی، منطقوی دی، فرا منطقوی دی. تر هغه وخت پورې چې تفاهم منطقوی فرا منطقوی ایجاد بنسی هر څومره چې داسې ناشته وي نسی کولای چې معجزه به جوړ کړي. بل خبره ابدا ده، دلته جنگ د افغانستان هغه رقابت چې د هند او پاکستان په منځ کې دی، هغه رقابت چې د ایران او سعودي په منځ کې دی، هغه رقابت چې د روسیه او امریکا په منځ کې دی او نور مملکتونه دي، دلته دا به بختیر روانه ده. بل خبره هم دا ده چې بهترین لار دا ده چې هغه چې موږ د دنیا نیو اجماع غواړو د افغانستان لپاره یو تفاهم غواړو، تقاضا وکړو د دنیا نه چې نور افغانستان باید د رقابتونو د غرب نه وي بلکې د تفاهم او همکاري میدان.
اما سیدی با مزرعت رئیس جمهور افغانستان هم در نشست امروز به صراحت گفتند که اجماع ملی حمایت منطقوی و بین المللی در مورد صلح افغانستان به میان آمده و در صحبت های رؤسای جمهور امریکا و برخی کشورهای دیگه هم ما شنیدیم که اونا از روند صلح افغانی حمایت کردند. با توجه به این موارد شما ابراز امیدواری نمی کنین که بالاخره به نتایج دست بیاید افغانستان؟
ما به این باور هستم که کشورهایی را که نام بردم علاقمند هستند که در میدان افغانستان حریفای سیاسی خود را از پا در آورند. ما به این باور هستم تا وقتی که اینا با در مسئله صلح به افغانستان روی یک منافع مشترکی، با تروریسم یک تعریف مشترکی، از جنگ افغانستان یک تعریف مشترکی نیاورند، ما به جلسه امیدوار هستم اما به این باور هستم که نمیشد معجزه از این جلسه خود. دلیل دیگر، مشکل دیگه ما این است که تا وقتی که ما برعلاوه ای که اجماع منطقوی و جهانی را می خواهیم باید به اجماع داخلی خود هم توجه کنیم. تا وقتی که ما در اجماع داخلی دستی بالا بلند پیدا نکنیم به سر صلح و جنگ، من خیال میکنم که مشکلات روی با آسانی از پیش روی ما برداشته نمیشه.
بیشتر اشاره شما به اجماع داخلی چی است؟ به تنش‌های سیاسی که در افغانستان وجود دارد؟
بله، هدف می است که حکومت در مجموع جناب رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاون اول، معاون دوم و غیره و غیره و شمول والی های ولایت، به شمول تحریفی از جنگ اصول تا هنوز یک اجماع در بین این نظام وجود نداره. باید اینا یک تعداد طالب تروریست میگه، یک تعداد برادر و مخالف سیاسی میگه، یک تعداد همکاری دار، یک تعداد بنان. ما وقتی که داخل خانه خود خانه تکانی کردیم، یک اجماع سیاسی در سرنوشت صلح و جنگ به وجود آوردیم، انشاءالله در بود خارجی میتونیم موافق شد. یک کلمه، سیاست خارجی و داخلی لازم و ملزوم یک دیگرن. ما اگر بخوایم که در سیاست خارجی خود حریف را به زانو در آوریم ولی در سیاست داخلی به زانو افتاده باشیم، این کامیابی نیست.
آقای میرپال، میخوایم صحبتاشون را داشته باشم. با توجه به صحبتهای رئیس جمهور که گفتن اجماع ملی در مورد صلح و ختم جنگ به میان آمده، اما آقای سعیدی به این باور هستند که هنوز هم تعریف مشخص از دوست و دشمن وجود نداره، اجماع ملی به گونه کامل به میان نیامده، باور شما چی است؟
دوست و دشمن خو د ملی وحدت حکومت لا اول سم تعریف کړی دی. موږ هغه څوک چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنگیر، افغانستان د حکومت په وړاندې باندې جنگیر، هغه زموږ دشمن دی. هغه څوک چې راځي د افغانستان د خلکو د وژنې څخه لاس اخلي، د افغانستان د خلکو لپاره د آرام او سوکاله ژوند هڅه کوي، هم د دوست. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي، تروریزم یې ممایت کوي، بله شکه شي دښمن دی. هغه څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي، هغه د افغانستان دوست دی. سوله د یو ملي اجماع ته رسیدلې ده، د سولې غوښتنه یو ملي اجماع ته رسیدلې ده. دا که د افغانستان وګړي دي او دا که د افغانستان سیاسیون دي، په همدې وخوري دي چې دوی سوله غواړي او د دې جګړې پای ته رسیدنه غواړي. بینان، دغه ملي اجماع ده، د سیمه ییز اجماع په اړه باندې تروریزم یو تعدید دی، یو ګواښ دی، او دا ګواښ اوس فرامرزی دی. که چیرته دلته جګړه دوام وکړي، همدا اوس چې کوم اقتصادي فرصتونه دي، چې بله شکه افغانستان یې دالیز دی، دا ټکنی کیږي، ځکه دنیا اوس په دې باندې پوهېدلې ده چې د افغانستان په سوله کې د دوی اقتصادي ګټې دي او د افغانستان په جګړه کې د دوی اقتصادي تاوان دی. بینان، دغو ګټو ته، دغو تاوانونو ته په کتو سره یو سیمه ییز نړیوال اجماع رامنځته شوی.
اما یو نظر دا موجود ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي، نړیوال او سیمه ییز اجماع موجوده ده، خو د ثبات د ټینګښت لپاره لا هم اندېښنې شته دي. مثلا که د داعش موضوع ته اشاره کیږي، ځینې نورې ډلې دي چې که طالبان سوله کوي خو بیا به هم جګړه وي په افغانستان کې، په دې رابطه باندې دغه اندېښنو په رابطه باندې ویره.
یو حقیقت دی چې د طالب جګړیز فعالیت نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. که چیرته طالب سوله کوي، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې نړیوال تروریستان په هر نقطه د افغانستان کې وځي، هغوی ته هیڅ ډول د فعالیت زمینه نه مساعدی دی، او دا څوک نشته چې له هغوی سره همکاري وکړي، او بالاخره د افغانستان خلک به سولې ته رسیدي، او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او نن حکومت ثابته کړل چې دوی هم د سولې اراده لري.
سعیدی صاحب، تاسو نن پوښتنه دا وه چې تاسو هم شاهد یاست چې تقریبا په دې تیرې یوې میاشت کې، یعنی یوه میاشت وړاندې هم افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو چورلړ لدی انکار وکړي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کیږي. بلاخره ستاسو نظر څه وشول چې په یو میاشت کې دومره لوی تغییر رامنځته کی؟
زما باور دا ده، هغه وخت چې ترامپ امریکا کې قدرت ته رسیدلی، دغه سیاستونه، دغه تصمیمونه تاکتیکی دي، استراتیژي نه دي. یو ورځ یو خبره کوي، بل سبا بل خبره کوي. د افغانستان حکومت مجبور شي امریکا یو خبره کوي، دی به هم خبره کوي. مرتضی صاحب وایي چې نور د جنگ په میدان کې دا مازله بال کو، دا مجبوریتونه زه پیګم په سیاست کې. اما یو شی چې درته غواړم په دې مجلس کې وکړم، تر هغه وخت پورې چې دغه مملکتونه چې ما نام واخیستل، ایران، پاکستان، هند، سعودي، روسیه، چین، امریکا، تضاد منافع ولري په افغانستان، چې اوس تضاد منافع لري، تضاد منافع ولري، دا جنگ مهار نسی کېدی. بل خبرم زه پیګم چې د مینپال صاحب خبره منومه چې ټول افغانستان په سول باندې ټګی دي، سول غواړي، نر او خزه واړه او غټ. اما د سول په تعریف کې دیدګاه متفاوت دي، د سول د تورس په معرفي کې متفاوت. مثال زه امیدوارم چې دا کار وسی، امیدوارم. اما نن رئیس جمهور د طالب په باره کې خبرې وکړه چې ګوند به جوړ کړي، سیاست به وکړي، دا وکړه. اما هغه معلومات چې زرم جرجر د داعش سره به سکیږي، د القاعده سره به سکیږي، لشکر طیبه سره سکیږي، سپاه صحابه سره سکیږي، سرفروشان اسلام سکیږي، جهش محمد سره سکیږي، حرکت المجاهدین سره کیږي، نور دل و تپلی دی. یعنی د ازبکستان د لو تپلی دی په شمال کې د تاجکستان د لو تپلی دی یعنی باید مونږ ریشه‌ای د مازل حل کو ریشه‌ای حل کو نه تاکتیکی نه ستراتیژی نه فصلی سیاستور فصلی تاثیر نه لري سیاستونه باید ستراتیژی وی نه موسومی لمه افغانستان متاسفانه سیاستونه موسومی دی موسومی سیاستونه تاثیر گذار نه دی
آقای میناپال با توجه به سوالات آقای سعیدی میخواستم نظر شما را هم داشته باشم که اگر صلح تنها با گروه طالبا که به مشاخه بزرگش مربوط ملا هبت الله میشه صورت بگیره به گفته آقای سعیدی گروه های دیگی وجود دارن که با جنگ در افغانستان دوام میتن مغزگیری افغانستان در برابر گروه های دیگی تروریستی که شما تروریست میخوانین چی است؟
کاملا مرد هغه طالبان چې افغانان دي د افغانستان حکومت له هغوی سره سوله کوي نور د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ تراګر خو دلته هیڅ ډول حق نه لري د افغانستان حکومت له هغوی سره سوله کوي د ورسره مذاکرات کوي ځکه هغه هیڅ ډول حق د افغانستان په هیڅ قانون کې دلته د هیڅ ډول حق درلودونکي نه دي څوک چې نړیوال تراګر دي د ګاونډیانو د هیوادونو تراګر دي هغه به د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې سرکوبي ولې او بیا هم درته وایم چې دغو نړیوالو تراګریزو شبکو ته د ګاونډیانو شبکو ته نورو شبکو ته زمینه برابره کړې ده همدغه د طالب جګړیز فعالیت برابره کړې ده
آقای سعیدی رئیس جمهور افغانستان به دنبال حملات اخیر تروریستی در کابل و چند شهر دیگه افغانستان به صراحت گفت که ما انتقام خود گرفتیم و به دنبال اظهارات وزارت دفاع افغانستان هم گفت که عملیات کماندوها و عملیات شبانه را افزایش میدیم باور شما چی است موضع‌گیری امروز رئیس جمهور یا اظهاراتش چقدر فضا را تغییر داده یا میتونه به نفع پروسه صلح بکشانه
باور می است که غیر از رسیدن به صلح ما دیگر راهی نداریم جنگ را 17 سال آزموده ایم و نتایج هم مطلوب نبود یک حرف است وقتی که حادثه چهارراهی به صدارت شد یا حادثه کانتیننتال شد احساساتی را که مردم داشتن رئیس جمهور اصولا مجبور بود جهت فروکش کردن ذهن مردم یک عکس العمل نشان بده این یک مجبوریت های سیاسی است ولی فراموش نکنیم که شاید دوستا به ما توافق نداشته باشند کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن هرگز استقلال سیاسی هم ندارن بنابراین افغانستان از جمله 8 میلیارد دلار شما خبر دارین که 6 میلیاردش خارجا میته مصارف بنان در سیاست‌های ملی ببینیم چی میگم در سیاست‌های ملی و ملی حکومت افغانستان مجبور است چیزی که آمریکا میگه چیزی که اروپا میگه اگر ما در دست خود استقلال در همه سیاست‌ها می داشتیم کل مشکلی نداشتیم
بله مینپال سه پختنه میده کوله چی تر کابل پروسی ناست وړاندې دی. تر ډیره پوری باور دا و چې افغان ولسمشر مشخصا په دغه ناسته کې د پاکستان په مقابل کې لکه څنګه چې ویل کېدل واضح طرح به وړاندې کړي او مفصلا پاکستان سره د اړیکو په باب به وغږیږي خو نن ولسمشر دې مسلې ته ځینې اشارې درلودې اما په تفصیلي شکل په دې مسلې ډیر ونه غږید چې پاکستان سره به څنګه د خبرو یا د اړیکو نوی باب پرانیزي له کومو لارو به مخته ځي څنګه به پاکستان باور کېږي دغه مسایلو باندې
د سولې ټغ پر دوو طرفونو یو د طالب اړخ دی او یو د پاکستان اړخ دی د پاکستان سره مونږ غواړو چې دولت په دولت باندې مشکلاتو د حل لپاره یو نوی فصل او نوی باب پرانیسو دا د افغانستان حکومت دا ځغ وکي اوس په پاکستان پورې اړه لري چې پاکستان د افغانستان د حکومت دغه نوی ځغ ته څه جواب ورکړي که چیرته د مذاکراتو پیل کړي بیا به موږ د مذاکراتو په جریان کې یو د بل غوښتنو خبرې بیا به پر هغه باندې دقه کوو ولې دا ځغ هم له نورو څخه متفاوت دی څنګه چې د طالب ته رسا او ښکاره ته غوسو پاکستان سره هم همداسې دی
سعیدي صاحب هم دې موضوع ته راتلم تاسو په پاکستان کې ډیپلومات پاتې شوي یاستئ څه فکر کوئ د پاکستان په رابطه د ولسمشر غنی نننۍ خبرې څومره وضاحت درلود
غواړم چې یو حقیقت درته ووایم په دې وختو کې پاکستان د امریکا د دنیا تر فشار لاندې و امیدواری زیاد بود متاسفانه پرون نه امریکایان خیلی کار ونکل پرون مسئولین امریکا اعلان وکه چه مونگ ده پاکستان ده نوی لاره انتخاب بود ده نوی لاره مذاکره که بود بل خبرم چه ما امید ندرلودل یو افته مخ که ترام اعلان وکه چه طالبان باید ده افغانستان ده حکومت ده مذاکره وکی پرون چه طالبان اعلان وکه چه مونگ ده امریکایان سر مذاکره که بکم یو ساعت مخ که امریکایان اعلان وکه چه مونگ آماده تا سر مذاکره که بود ده افغانستان پیسیت کی په اصول کې سخت ضربه وارده ای ما دا امید ندرلودل دا یو بد خبره ده چې د افغانانو ته کومه
آقای مینپال از حکومت آقای کرزی رئیس و سال هاست که ندای صلح از طرف حکومت افغانستان بلند میشه، اما طالبا جواب رد میتن. اگر این بار جواب رد دریافت کنه دولت افغانستان، موضع دیگر دولت چی خود بود؟
په تیرو شپارسو کلونو که در افغانستان حکومت در سول لپار یادش جامع پلان ندرلودی، او هغه با اکثر وقت مشروط قید و شرطونه بیدرلو، دازل قید و شرط نلری
گذاشته. طالبا بارها قید و شرط اعلان کرد.
دغه قید و شرط د دوی شرطونو ته د افغانستان حکومت د مذاکرات په جریان کې همداسې شرطونه د حکمتیار صاحب ډلې هم درلود. د مذاکرات په جریان کې موږ یو نتیجې ته ورسېدو. د افغانستان ملت په دې برخه کې تصمیم نشي.
یو بحث چې مطرح کیږي، طالبان هم چې کله ټینګار کوي چې دوی له افغان حکومت سره نه، له طالبانو سره، له امریکا سره خبرې کوي، دوی دلیل دا راوړي چې هغه غوښتنې چې دوی لري هغه افغان حکومت نشي پوره کولای، مشخص وړاندیزونه لري، نو ځکه هم ټینګار په دې مسله غوښتل. په دې رابطه کې مشخص وایي چې مثلا د نظام تغییر او نور مسایل داسې چې هغوی ټینګار په دې کوي چې امریکایانو سره خبرې وشي نسبت دې ته چې افغان حکومت سره.
د افغانستان حکومت د دغه پلان له مخې ټول هغه خنډونه چې مخکې د سولې په وړاندې باندې وو یا د هغو ډلو لپاره چې دی به د سولې مذاکراتو ته داخلي د سولې ته به راځي او ځینې وړاندیزونه یې درلود هغه روښانه کړو. دوی د یو سیاسي جریان په توګه منل کېږي، د دوی کورنۍ خوندي کېږي، دوی ته د پاسپورټو د تذکرې مشکل حل کېږي، حتی دوی به مطبوعاتو ته لاسرسی لري. دا هغه څه وو چې پخوا نه وو. دغه خنډونه پخوا موجود وو، دا شرطونه پخوا موجود وو، دا شرطونه او دا قیدونه نور لمنځه ولاړل، نور نسته. بنان د جګړې لپاره، د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول قانوني او شرعي دلیل پاتې نسو. د افغانستان حکومت که طالب دغه ترازی مخکې بول شي زما لپاره مسونه سیمه نسته، زما څه باید پرموټ باندې بندیزونه دي، پرموټ باندې هغه د تور لیست مسله، دغه ټول د افغانستان حکومت ورته دي چې دا ټول کې بندیزونه نشته. او د دوی د بندیزونو په لری کولو کې، د نړیوالو بندیزونو په لری کولو کې د افغانستان حکومت لوګي سره کار کوي. د ادغام مسله ده هم دا ده چې دوی څنګه راځي د ادغام پروسه بیده کوي. یعنې د افغانستان حکومت نن دا ثابت کړل شي دوی له هغو ډلو سره شي سوله کوي څومره امتیازات.
بله سیدی صاحب، کله چې په افغانستان کې د سولې موضوع یادیږي نو معلومدار چې د پاکستان موضوع یا د پاکستان د دوی موجودیت یا د دوی رول د سولې په برخه کې دې ته اشاره کیږي. وختل می دا پوښتم چې څه فکر کوي چې آیا د پاکستان د ستراتیژي اوم دې ته اوس فکر کوي چې آماده دی وی چې هغه د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي، او یاد چې له افغان حکومت سره دولت په دولت
زما باور ده چې یو مغې ستراتیژي پاکستان په افغانستان کې په شوته کې باندې نغښتې دي. یو، پاکستان هرگز آماده نه دی چې په افغانستان کې داسې حکومت وشي د هندستان سره نږدې اړیکې ولري، داسې اړیکې چې د پاکستان تر سیورو لاندې نه وي. دا ارزو نه لري، پاکستان دا ونه مني. یو بل د ډیورنډ کرښې دي، مال تجارتی په افغانستان کې، مال تجارتی باید اوسیای میانه کې بیان د افغانستان او بودی د افغانستان معدن دي. زما باور دا ده چې په دې شرایطو کې هغه اساساتونه موجود دي، حکومت افغانستان د ډیورنډ کرخي په باره کې آماده نه دي. حکومت افغانستان هندستان بعد له جاپان امریکانه داسې مملکت د زیات کومکونه افغانستان ته کړی، افغانستان حاضر نه دي چې بیانو هندستان په سپړې به وای پاکستان ته وای راشه. بنه تر هغه وخت پورې چې دغه عمق استراتیژي اجرا ونیسی زباور نه لرم چې پاکستان آمده.
آقای میناپال، امی چند هفته پیش آقای شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفت که ما از این بابت صلح را از طریق میدانهای جنگ دنبال خواهد کردیم. با توجه به اظهارات امروز رئیس جمهور، آیا فشارهای نظامی از این بابت در میدانهای جنگ بالای طالبان کم خواهد شد؟
ما مخیم به دکتوری شد در افغانستان حکومت و در سولی علی شورا یو د یو پراخ باس په پایله کې چې غتمر ملي اجماع ویل سې د نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان خلک سوله غواړي، هو هغه ډلې چې جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلو خلکو د ساتنې او د خپلې خاورې د ساتنې مسؤلین دي، بینان له هغوی سره به جنګ کوي. ولې دا شی پخوا د سولې په وړاندې باندې دوی د دوی غوښتنې د یو خند په توګه باندې ول د دوی بویل شي د افغانستان حکومت د سولې اراده نه لري، د افغانستان حکومت د سولې صلاحیت نه لري، یا د دوی غوښتنې نه مني. نور دغه عمومي غوښتنې دي چې د دوی غوښتنو ته په دغه طرح کې جواب ویل شوی دی. نور هغه ډلې چې جګړه کوي بالکل د افغانستان حکومت لوګي سره په جګړه کوي.
آقای سعیدی، یک بحث را که بروز رئیس جمهور مطرح کردی بود که در مورد آتش بس بود که آتش بس باید به میاد بیاید، چقدر باورمند هستین که طالبا حاضر شوند به آتش بس و او گروه هایی که آماده صلح هستند به گفته آقای مینپال افغان هستند و به صلح تن میتن و عقیده دارن به صلح در افغانستان؟
تجربه که من از جنگ ها و از علم سیاست دارم، من اول خود گپ میزنم که امیدوار هستم با صحبت هایی که امروز آقای قینی کرده صلح به افغانستان به این اول امیدواریم است. من ایسی اگه فعال، اما من فکر میکنم که بعد ازی جنگ ها شدیدتر میشه و خاطر شدیدتر میشه که کسانی که میخواهند سر میز مذاکره بشینن باید قبلا دارای امتیاز و جایگاه باشن. یعنی طالبا هم کوشش میکنه، مخالفین سیاسی هم کوشش میکنه، به خاطر اینکه امتیاز گرفته تونه باید در میدان حضور داشته باشه. من باور دارم که همین لحظه میگم که طالبان عاجل با پیشنهادهای آقای رئیس جمهور لبیک نمیگن، خروج قوتهای خارجی را مطرح میکنن. مثلا جناب رئیس جمهور آماده شد که در قانون اساسی ما تعدیلات بیاریم که طالبان میخوان، اما گفت مطابق قانون اساسی. یعنی منایی که ما لوی جرگر باید بخوایم، گفت رئیس جمهور مرد، آیا ما آمدن لوی جرگر حال شرایط داریم که از اصول بخوایم؟ که نداریم. طالبی را میدانه که ما نمیتونیم. یا مثال رئیس جمهور گفت که تنها ما با طالبان مذاکره میکنیم، گروه های دیگر درست است که هستند، دشمن ما هستند، ولی به ما میتونن مشکل ایجاد کنند در این منطقه. یعنی جناب رئیس جمهور مشخصا با پاکستان حرفی نداشت، با پاکستان مشخصا نداشت، تنها گفت که طالبان در قانون اساسی ما آماده هستیم، من هیچ یک حزب سیاسی میتونن فعالیت کنن، مسئولیت شد. این گپای خوبی بود، ولی طالبان گپای دیگه هم دارن، خروج قوتهای خارجی شما خبر دارین، گپای دیگه هم دارن، تعدید در قانون اساسی، انفاذ شریعت اسلامی طبقی که اونا میخوان. ای خیال میکنم که یعنی بر دراز مدت مشکل خواهد بود.
سیدی صاحب کستاس خبرم سم اخیستنه کړی وی ک طالب سره سوله و هم شی د صبح ټینګخ چی د افغانانو غوښتنه ده، اغه ته رسیدل به بیا هم ستونزمن.
من فی بوفی نکومه، زه امیدوارم چې افغانستان د سول صاحب سی، زه امیدوارم. اما افغانستان یوازې طالبان مولا هیبت الله مولا رسول نه جنگیږي، دلته حکومت وای شل دلیده. زه وایم چی او دیش دلیدی په افغانستان کې په جی جګړه کې اخته دي. اوس د حقانی سره څه کوي، د الغاده سره څه کوي، د لشکری طیبه سره څه کوي، د سپاهی صاحب سره څه کوي، د جهش محمد سره څه کوي، د نصر سره څه کوي، نور دلو ته خدای لپاره دا مشکل ده په افغانستان. حتی طالبان په دې وخت کې په جنگو کې دومره نقش نه لري، نور دلو ته په لیلی.
آخرین دقایق برنامه است، میخوایم بحث جنبندی بکنیم. آقای مینپال، این نشست احتمالاً تا شام امروز دوام پیدا بکنه، انتظار شما از این نشست چی است؟ کدام قطعنامه صادر خواهد شد و نماینده های کشورهای اشتراک کننده روی کدام موارد بحث خواهد کردن؟ میشه توضیحات بیشتر هم ارائه بکنه؟
بیل شک شی دا کابل پروسی دانسته بندن مشتان پای ترسید و اغا با یو پرکلگلیک ولر یو اعلامیه پا ولری مرد پدی باوری هاگه طول هیوادون شید دلتای پدی پروسه که گردون کرده دا افغانستان دادگه د سولې لرزښت څخه حمایت کوي. دغه سوله چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د ملت غوښتنه ده او مالکیت پې د افغانستان هم دې ته بلبی کوي او د دې تر شا به درېږي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د هغو ډلو لپاره چې راځي بین الافغاني مذاکراتو ته داخلي دي، هغوی پر ادرس باندې چې افغانستان حکومت اول کابل او دوم یو د شهیواد چې هغه په سوله کې تجربه ولري، د دې پیشنهاد وکړي او د دې تر شا به دوی ولاړې ملاتړ وکړي.
باور می است که د این جلسه امروزی که ختم میشه قطعنامه الزامی صادر نمیشه. تنها چیزی که صادر میشه اعضای از این مجلس صلح را به نفع افغانستان دانستن، گفتن تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که در راه صلح گام بردن، ولی قطعنامه الزامی هرگز صادر نمیشه.
بله، آقای مینپال، قطعنامه الزامی صادر الزامی. خواهد شد؟
ما درته شي نړۍ د نتیجې ته رسیدلې چې تروریزم یو تعدید دی او دغه تعدید په وړاندې باندې درېدنه دا د نړیوالو مسؤلیت دی. او تر څنګه د افغانستان نامونی د دوی د اقتصادي ګټو زیان دی. بینن دوه ګټو ته پکتو سره زبدي باورې مشه دی به غوس دري څو پرې کنده دري نس.
بله د ولسمشر مرسیال وایند او خان مینپال او په پاکستان کې بخوانی ډیپلوماټ احمد سیدیل تاسو ډیر مننه چي تر دې دمه په بحث کې لمون سره وریدونکو تاسو مننه کوم. تر بیا په پاک الله سپارم.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio